سلامونه ستړي مشه د سهار شپک بجی دي تاسو سمخ کلا ساتای راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشروعي د طالبانو لخوا پر خزو جنونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهید زیان منوي ولکر ترک پرون پر خپل اکسپانی په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو لکبل خزو جنونو عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
Over the past 3 years the women and girls of Afghanistan
پتیرو دریو کلونو کې افغان خزو او جنونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخ سرغړاوني ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تاګراتک سولېزو غوندو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی حقونه ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساره نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دای اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډیر ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې افغان ښځې انجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب او امنیت فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. غلی کریفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان ښځو انجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د یو موټر د غورځېدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځېد. د خبر لمخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلې خو سپرلی یې لا تروسه نه ده راکړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په جنیو کې له پرونې غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچانو پرون په جنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو لپاره په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب له غونډې وروسته پر خپل لیک شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کیدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننۍ د تیلو وزیر ماو د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بیا بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه په دې سبب شوي دي چې دا مېرمنې ناروغي ستونزو سره مخامخ شي. دا چې د افغانستان په کومه سیمه کې دغه رواني ستونزې د نورو سیمو په پرتله پراخې دي وروسته یې په راپور کې درته وایي. نیم وروسته ورځو چې سیمه ییزو طالب چارواکو یې ویلي په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سل افغان کډوالو جنازې له ایران دې ولایت ته ورلېږدول شوي دي. دا چې دغه کډوال ولې ایران ته تللي وو ولته وژل شوي دي له کورنیو سره مو وړاندې په راپور کې خبرې کړې. اروزګان ته ورځو چې د ناچاودو توکو څخه خلک شکایت کوي چې باید له سیمې ورک شي.
دا منځکا شه په سي توګه وګوري په سي توګه پاکه سي ځکه داخلن ډېر په وهم کې دي نه په خپل ځکه کې کار کولای شي نه په خپل سره کې کار کولای شي
د نړۍ مسایل هم درته لرو نور مطالب هم شته مانځي هم وړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې پر خوځو جنو د لګیدلو محدودیتونو نور نخوال لکبله د افغانو میرمنو رواني ناروغي زیات شوې دي د یو ان ایچ سی آر ویان دی پرن پاجنیو کې په ویجول شوې غونډه کې له خوځو سره د تاریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خوځو سره چې د دې نخوال لکبله زیان من شوی د تاریخوالي بوګنون کشمیري شریکه کړی دي جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان او نورو هیوادونو څخه باندې 8 میلیونه خځې او نجونې چې خپل مينو څخه په جبري ډول بې ځای شوې دي د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي لړې کچه ګواهونو سره مخامخ دي د یو ان ایچ سی آر وایان دي شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دین اخوالو لکبله لروانی ناروغي سره لاس گریوان دي میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده هغه خبرداري ورکړ چې دا ګواخ د هغونجونو او خځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی لخپل کورونو وتلو ته مجبور شوي دي میرمن منټو په ځنګړی ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د روسي محدودیتونو لکبله خځې او نجونې په ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي
په افغانستان کې پر خځو او نجونو زیاتیدونکو محدودیتونو د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی د یو ان ایچ سی آر همکارۍ موسسه د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتیدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغه هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوې دي چې په سلو کې 95 لخذو او نجونو سره شوي تاوتریخوالي دی د یو ان ایچ سی آر د وایان د پوینا د راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپږ ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې لښبګم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپل تبعیزي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبر شوې دي خبرګون نه دی خوده له خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل د خبره کړې ده چې دوی د خځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوه میاشتو کې د شاوخوا سلو افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو تفصیل په دې راپور کې
دا مسیر رو اینا به تهران نرسیده ماشینشان تصادف کرده بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستن
پیران کې افغان کډوال چې د خپل کورنۍ د نه غړو د مړینې په ویر ناشته هغه چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو موصلي غږی پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې د تلې په نه هم د شپې شاوخوا 12 نیمه بجې د کورنۍ د شغړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته نه نشي چې موټر یې د ایران پولیسو د ډزو او تعقیبولو وروسته لکانو ډک باروډونکو موټر سره ټکر وکړ د د پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نه غړي چې درې ماشومان دي مړه او 12 نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه،
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو زموږ د کورنۍ دیش غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینې او 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دا بې وزله خلک وو چې د ګوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پوله ساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 100 افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هممهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د دې سپوږمۍ په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلي بینټ د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکي او هوسا هیواد د جوړېدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لویه زړورتیا او استقامت ښیي ډېره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود. ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خوم دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسا، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنون کې په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. وسلواله او یاغیانو له دور زنیو جګړو وروسته پرون د سوریه حلب ښار نیولای دی. دی وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و خپلې حملې د تیر چهارشنبه پورس پیل کړي او په ترڅ کې د سوریه د شمال لیدیس کلو ښارونو ته ننوتل. ترکیه د سوریه د حکومت د مخالف وسلوالو متحده ایالاتونو د کورد وسلوالو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړای دی. ځینو ترکی رسنیو لسیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او وی ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندۍ لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرای وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیه پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړي سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا له شاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړنی برید دی. په دې سیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل، خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نه ښکاري. له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرایلو او له بلې خوا د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سرکنو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کورنه جمعتون او خوانځي ړنګ شوی و، د همدې بریدونو په وجه ډیر خلکو یې خپلې مینې او سیمې پریښوي او په نورو ځایونو کې کډوال شوي و. خو اوس ډیر دغه خلک بیرته خپلو ورانوي جاړو کورونو ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ د ستنه شوو کورنیو ماشومان هم بیرته خوانځي و ته ځي، خو د دوی په خبره باندې چې خوانځي ودانۍ نه لري. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډیری کورونه کنډوال شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډیریو بدل شوي دي. لیسه کې پوخا د زدکونکو بیروبار زیاتو، خونځي ودانۍ درلودله، زدکونکو یې د باد باران یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نو چې باران به کتابونه کتابچی او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو خو جګړو او د پاکستانی پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړی دي. دوه تنو زدکونکو احسان الله او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشټوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کوله کله چې هوا خراب وي.
مونږ او تعمیر نشته لري ول شونکړه ته لیسه کړي شاګردان څه بخوي. مونږ ایما اسلامي امارت ته وتنه لري چې مونږ له تعمیر جوړ کی او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وبخوي. مبارک
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې د کوونکې مشکلات سره نه دی مخ کړي، بلکې خوونکې او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندې کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی تغرسو کده دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، او سار دغه ځای ناراضو دغه لسه ده. شاګردان هم ډېر لري، ځن زمونږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی. د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زم نه لرو.
زده کوونکي او خوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له وسنۍ مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړې درې کلی کورونه او خونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2010 زیږدیز کال را په دی خو د ډیورن کرخې سره نږدې بشمیره کلی د توپونو په ګولۍ وشتل شوی چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي او څوک چې تللي هغوی هم د سرپنا او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له دې سربیره اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته په واتس اپ کې پیغامونه راولېږي او د خپلې سیمې ستونزې راته وایست. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 3 2 1 5 0 1. کولی شئ چې په دې شمیره پیغام پریږدي، موږ ستاسو پیغام بیا د هرې خبرې خپرونې په پای کې خبرو. اوس هم اروزګان ته ورسو. د اروزګان اوسیدونکي له هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو جګړو له پاتې ناچاودو توکو ماینونو سره ژوند کول ورته ستونزمن شوي دي. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې له هم د ماینونو له خطر سره مخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسو نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي سیمه د ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاکه کړي ترڅو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنی ژوند وکړي او ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې سیمې دي له ماینونو او ناچاودو توکو پاکې سي ترڅو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دی وايي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دې د ماشومان او لویان ژوند له جدي خطر سره مخ کړي دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي ترڅو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجي نور محمد وای په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اروزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاودو توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي ترڅو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرا کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو سره دا غوښتنه ده چې موږ دا سیمه پاکه کړو. موږ هیڅ غوښتنه بل نه لرو چې موږ دا مځکه پاکه کړو. نه دي په دونه ځای خوشاله سي چې بخي ډېر زیات به خوشاله درار څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی کومندانۍ ویان بلال روزګانی وای دوی دغه ولایت ګڼې سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړي دي، خو وای بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارت له بیا واکمنېدو څخه وروسته د امنی کومندانۍ د انجینري ټیم په توسط د اسلامي امارت مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاودو توکو او پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکې کړي دي چې په تیره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې ورستوي کې د مرکز ترنکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو د مرمۍ په توسط زخمي شوی دی. موږ بیا هم ټولو ولسونو ته ډاډ ورکو چې زموږ مسؤلین سیمې ته رسیدلي دي. ان شاء الله دا غي سیمې ته سپیا بکیږي که خدای کول پراتلونکي به بیا له سپیر سره نه مخامخ کیږي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکو د ماینونو له دوامدار خطر څخه ځوریږي. هغه غواړي چې د دې د ژوند د لوی سنځګي د یو همکاري لاري حال سي. د ماینونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند دا ډور کوي بلکې د دې راتلونکو نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو
څلرويش ساعته
په معنی مې کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خو ترغې وړاندې ورسول لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشروعي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر څورک پرون پر خپلې ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملاً په کورونو کې بندیوانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره په یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اړیکو مشر له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د خبره کړې ده. خو دا چې د پروګرام څنګه پلي کوي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غورځېدلو پیښې وروسته ترې تم شوې دي. بختر خبري ایجنټس پرون د دغه پیښې په اړه باندې راپور ورکړی چې د موټر د بهرک فیض آباد پر لاره کوکچې سین ته غورځېدلې دي. ویل کېږي چې موټر له سین راویستل شوی خو سپرلی یې لا هم ندرکه دي. طالب چارواکو ویلي چې په اړه یې څېړنه کوي. او ایران او اروپایي قدرتونو په ژنیو کې له پرونۍ غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د دریو اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچارو پرون په ژنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ په پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راجشی وي ز خپل ملامت راتلم ز کمال لسنس نه درلود اغم لسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوب سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې وه. تقریبا لس کسان مړ شوي وو. یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي. دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو تجربه ثابته کړي چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري زړه بوګنون کې پیښه رامنځته کیدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلی وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره لدی چې زده هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بی تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې د هم وایي چې خځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبان په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي اجازه نه لري. اوس خو نه هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر یعنی زیاتره احتیاط کول خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ډیره خرابه ده چې مونږ ګورو په یو هفته کې سلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې 15 ترافیکي حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډیر پام وکړي. لار معلومه نه ده چې د موټر لار بیل وی یا څوک چې پیاده روي کې د غلار بیل وی نو ټول په یو سره کوي ام دې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کیږي په افغانستان کې په خصوص د لوی ښارونو لار چې دی په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کیږي یو سوال اسکل نه لکه په موټر کې ناستو ام دا ترافیکي پیښې چې کیږي د علت ام دا ده ځکه چې دا ماشوم دوی موټر ورکې ولسانس ورکې مغه بل ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښه شوې او تقریبا لس کسان مړ شوي وو یو څو کسان ډېره سخته تپی وو نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې ډېر کیږي دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي
د پغمان اوسیدونکي جانغه هم وایي چې کچېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکی پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کیږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي یا هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی نو که دا مسله نه وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځایه اخلي لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته زیان رسېږي انسان ته زیان رسېږي هر څه ته دلته څومره زیانمن کېدلی شي آیا بیا توان لري چې بیرته البته که چیرې ژوندی پاتې شي چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چانه چې راوستلی دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی دغه پلیټ دی دغه ماډل دی دغه رنګ یې جوړ دی مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي بیا که دای بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي حتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کیږي حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي مقابل لوری به هم خرابېږي نو دا یو لوی جنجال خو وي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي هغه خو اسم د دغه پیښې ښکار شوی وي خو وروسته بیا کورنۍ نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضي به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبرم نه وي ډیر کله چې اصلي مسله څه ده یا د موټر نه چا ده څنګه نه ده نو ورسته جنجالونه واقعا ډیر وي
یا خو د سی مسایل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلې سبل حياتي مسایل دي لکه همدغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه به خبري تاسو په فکر ځوانان ولید سی او کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نه شتون دی مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې په تفریح باندې ځینو دوی په لار کې مستی کوي، ځواني وي، او بل خوا دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوا نه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوا نه نو موټر هم پردی وي. همدغه لامل دی چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوري.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې مونږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه مونږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ول چې د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دی، او دې برخې ته پام کړی دی. او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کړی چې موټر ټکر وکړ، ملامت هم نه و، خو خپل حق ونه شوی غوښتلی.
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو که هغه غټان وي او ځوانان وي او کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکی پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرقه موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو، موټر چلوو. خوده ته مفهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځه وړو، یا خپل ژوند لمنځه وړو، یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو. اومده عامل چې د دې بې احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاطه ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهي او یا ترین دس یو هغه وسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونږ دی غوښتي چې ورسه یلته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلي؟ او کله چې تاسو سړک ته وځي، آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه زکه چې مونږه تړل شو نو مونږ په کمزې کې ودرول شو نو مونږ تهدید شو نو کومه ته چاوالې موټر رانه شارک ته وی سی ار رانه بندي کی یا خپل پارچرا کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدي جریمه کی نو مونږ مجبور او چې موټر تکین نو یا لاړ شو هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس و یا لیسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارات پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لیسنس پښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پښتنه هم کوي
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اوریدلې
که زه وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لار باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لار باندې شوي دا ټول علت د ډریورانو بی احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشټون دي چې دغه پیښه رامنځته کیږي او دغه پیښه موږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول ک دغه د کابل د لینډ ډریورانز په عموما کې ګورم دوی په لار باندې ک د ورځ درې کړه تلاړ نشینو یو کړه دوه کړه خوخه مخازي او راځي بیرته عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دی پیښه شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بی احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهی او سرک عامه غشان معیاري نه دی جوړ چدی په کې سپیټ وهی زمونږ استاد چې د کابل سرک چدی خو کزو وایم د شپېتون تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لفاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سولوشن سپیټ وهی په دغه لار باندې یو سلويخ سپیټ وهی تبنو ټکر رامنځته کیږي او خپل درته وایم زه خپل ټکر وکي اعلان ک زه ملامت هم نو په هغه کې زه خپل مزه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دی دوانه په سره صورت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو ما ګوشه زه لټو چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړه ته شم چې ځان خوندې کما خو مې نه شکړې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چودا په سرک باندې یو اندازې فاتې و ما غو چې د کورلا موټر زما موټر تر اورسې زما موټر یو وه ډیر یو بده پی خرامسته شول خو خوشبختانه وایم چې څوک پکې جوړبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو وه زما د موټر نه لاړ رینجر موټر یو وه د رینجر نه یو سراچی موټر سره ول په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه ځین من شو
bale د دې علت څو کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسي کله کله تخنیکی اورزمي
کورلا موټر خاوند د کم ټکرونه چرامنسته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراسو کې مخ کشي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش او چې له دوی نه ځان بچو مونږ د دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په درینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور وکچېټه اغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله
بیرته سي موټر بیرته تر ته جوړ
ک ترافیک ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوې او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې
ښه ک په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزې سره مخ کېدل شي عملی مثال تاسو یاستې ک تاسو اسناد درلودلې کله ټکر رامنځ د تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوای ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوای مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوای ځکه دلته قانون ته ملامت وي خپل تجربه غوښانو ته چې هم دا وس
تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نه شي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې دوی یو مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لږه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادی او کې خوشحالي او کې ډیر احتیاط وکي، او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعات کړي، کاغه به تړل دي، کاغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعات کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته ورپسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراعات کړئ او ترافیکي اصول مراعات کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعات کړئ، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیانه ولري او نه به دغه شان بدو پیښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو څو نور ځوانانو ته پیغام، ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ، چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لږ وروسته بیا ډرې وري کوي که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وري کورس دا، یعنی نو زه نور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لینه او په ننګرهار په لینه او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولای، نور په هر څه باندې فوېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زه نه فوېږم. زه باید د خپل ځان تم دا توصیه کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم، موټر ته کیننم، ځکه چې یو بلې وي باندې پیښه شاید نشم.
ګران دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست علم او مال او ملګری.
ولا
بم مرت دشمن سبانا ¡Gracias!
رہی مستا د پار زخم جوړم.